ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې د اوټخټک در سره ما او په دې خبرونه کې به تاسو ته د پښتنو په ځمکه شوی د یو تاریخي جنگ حال در اوریدونکو تاسو کده مشال ریډیو ایپ نوی ډاونلوډ کړي ایپ ډاونلوډ کې چې تاسو د مشال ریډیو خبرونه په صفاتو غواوري دي شه دغه سی ک تاسو ډاونلوډ کړي وینې خپل ملګرو ته وایي یارانو دوستانو ته وایي چې غي هم ایپ ډاونلوډ کړي او دا غي سره مرسته هم کې چې ایپ ډاونلوډ کړي دغه سی د مشال ریډیو فیسبوک تاسو لایک کې او فالو کې او د مشال ریډیو انستګرام لایک کې د مشال ریډیو واتس اپ چینل هم شته هم تاسو لایک کې او د مشال ریډیو یوټیوب تاسو سبسکرایب کې هلته تاسو خولي خولي ویډیوګان را پورونه خبرونه تر لاسه کړي
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
نو اوس وخت شوی د اغرا پور چې تاسو ته لکوړان دي څنګه موې د پښتنو په ځمکه یو تاریخي جنگ شوی او دا جنگ د نن ورځې چې د خیبر پښتونخوا بونیر ضلع د پدی کې د ملندرې په مقام باندې شوی او دا جنگ د پښتنو او مغولو ترمنځ شوی د دې جنگ تفصیل دلته څه شی وو چا په کې څه کړي وو د چا څه کردار وو په دې اړه باندې د مشال خبریال خالد خان په پیښور کې د تاریخ پو فرهاد علی خاور سره مرکه کړی دا تاسو یې اوریدو ترا بولو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوئ لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي
گران اوریدونکو د پښتنو په خورا یا په پښتونخوا وطن کې چې څومره تاریخي پیښې شوې دي جنگونه شوې دي یا سیاسي مبارزې شوې دي دا غي پاکله دغه پروګرام مون تاسو ته وړاندې کوم پنن پروګرام کې به د خیبر پښتونخوا په بونیر ضلع کې د ملندرې په مقام د پښتنو یا د یوسفزو پښتنو او د مغولو په منځ کې یو جنگ شوی چې دغه په کال 1516 کې پای ته رسیدلو دغه جنگ خو اصل کې د 1516 نه پیل شوی په پښتونخوا او په دغه بیلابیلو سیمو کې خو ملندرې په مقام کې پای ته ورسېدو چې دا هغه وخت د مغول فوج لوی لوی سرداران سپه سالار پکې مړ شوي وو دغه شان د دغه جنگ مشري د پښتنو یا د یوسفزو مشر کالو خان کوله په دغه کله نن زمونږ سره میلمه دی فرخاد علی خاور هغه سره هغه په دې کله کتابونه هم لیکلي دي او څېړنې هم کړې دي دا غینه با نور معلومات اخلو
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
خاور صاحب کول مو زم غوریدون کو ته پیجنګلو کا خپل پیجنګلو مو کا سمر زدکړې مو کړی دی د کمزې سره تعلق لري او په کتابونه مو لیکلې دي تاریخ حوالے سره.
السلام علیکم خلیل خان خیشکی صاحب، تاسو ډیره مهرباني او تاسو د ادارې هم ډیره مهرباني چې زمونږ ته پښتنو د اتلانو او زمونږ د پښتنو تاریخ طرف ته تاسو توجہ کړه. زمانو فراد علی خاور دی او ریسرچ ہسٹورین یم او تعلق مې مردان د سیمې سره دی او ابتدائی تعلیم خو موږ مردان نه کړی دی او بیا نو پنجاب نه په ہسٹری کې ماسٹر کړی دی او کتابونو خو داسې دي چې تقریبا ما په تاریخ باندې صرف په تاریخ سلس کتاب لیکلی دی چې په هغه جنبی کتاب چې کم دی تاریخ مردان دی چې 1707 باندې مشتمل دی. دویم گجو خان دی او دند سب یو اتل دے لگا پن مانی کتاب دے بل یو کتاب دے تھے 15000 اکیدی نمبر 15565 نو دا شیر علی خان افریدی پر آنے والے کے لیے دے بل گمنام پختون ہیروز یو کتاب دے کہ دا ہم صرف دا پختنوں دا گمنام ہیروز بانے مالی کے لیے دے آگے کے معلوم ہیروز نشتے صرف گمنام ہیروز دی اور دا سن کے قدیمی قصبات دی دا پختونخوا علاقوں کے چکم دا ٹول قصبی دی پاکی بانی ما تاریخ لی کتاب شکل ورکڑے دے او دغا سے نور کتابوں نم دی گنداری فقط پکی اور درخ کتاب دے چی گندارا سیولیزیشن بانی لی کلی شوی دے او پا تاریخ حوالے سر خودما دا دے چی پا مشرق اخبار کے دما 3.5 سال مسلسل کالم براتلو تاریخ کے درج سے نو پاگے کے دے پختونخوا دا ہر کلی تاریخ دا ہر یو علاقے تاریخ بے پاگے کے ہیروز چکم دی دی تاریخ نو دا سی ما پا خیبر ٹی وی بانی ہو دا ما یو ڈیلو اگت پروگرام چلے دلے ہو کلی ہو تاریخ او چے ہاگا اس نن سبا پا مختلف نوستو کے دا تاریخ ہو او د جنرل انسټرومنټان ته هغه پڑھاویږي او نو دا کوم زموږ تعارف وو.
فرخادن خاور صاحب، دا نن زمونږ د مشال ریډیو چې کوم پروګرام دی دا د ملندرې جنگ په حوالہ سره دی چې په بونیر کې او دروا او په 1500 کې د مغولو د یوسفزو په مینس کې جنگ شو. که په دې داسې مختصر شان رڼا واچوي
د دې مردانو د بونیر هدي فاضل یو دره ده چې اوس ورته خلک ملندرې دره وته هم وایي او بیربل د مقامي خلک ورته بیربل دره وایي. او بالکل دا هغه مقام دی چې دلته کوم په 1585 کې چې کوم جنگ شروع شو د هندوراج باجوړ نه دا ډېر لوی اوږد جنگ و ډېر لوی اوږد میدانی جنگ مو ډېر لوی وسط لرلو او دا یو کال مسلسل د پښتنو د یوسفزو او د مغولو ځای په دې مارکې کې دی. ډېر بزرګونو یوسفزیم پکې شهیدان شوي وو، بزرګونو مغول هم پکې قتل شوي وو. نو دلته په تقریبا په 28 فروری وه کو 1586 کې دغه شانتې دا دلته آخري مارکه شوې وه او په دې مارکه کې ډېر لوی نقصان مغولو ته رسېدلی وو. دا جنگ صرف د دې جنگ ملندرې پورې محدود نه و، دا ډېر اوږد جنگ و. د دې سٹارټ چې کوم دی نو په 1585 کې دغه شو د دې د جنرل زین خان کوکا په قیادت کې دا دغه شو. خو په دې کې بیا د مغولو ډېر لوی لوی کمانډران چې کوم دی هغه پکې مختلف اوقاتو کې دلته راغلي دي، جنګېدلي دي. په هغې کې حسن خان بټنی دی، خواجه رب بخشی دی، کرا بیگ دی پکې، ضیاء الملک دی پکې، شیخ فرید دی پکې او حکیم ابوالفتح پکې دی. بیا پکې دا بیربل هم دغه شانتې راغلی دی، سعید خان دی، پیزی دی او تخت بیگ او حیدر علی غرب دا دا پکې دا دغه طرف ته جنګېدلي د مغولو طرفه. او بل طرف ته چې کوم دی ابتدایي دور کې جدي مقابله شروع شو نو هغې کې د یوسفزو قیادت غازی خان بابا کو چې تعلق یې د بونیر سره و. او د غازی خان بابا نه علاوه چې کوم دی نو دی کې نور هم ډېر لوی یوسفزي سردارانو او پکې د دې دغه قیادت کړی چې دا غي ذکر په تاسو ته مخکې په دې دغه کې وخیم.
تاسو مشال رادیو اوري، زه صمد شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سو او پس منظر سو د دې جنگ چې د مغولو د یوسفزو په مینس کې وشو، یو طرف ته کالو خان مشري کول او بل طرف ته د مغولو راجا بیربل کولا، نو د دې وجوهات سو
وسته شیا د جنگ پس منظر خدا سو چې دلته د یوسفزو ریاست خپل پختونخوا په 1520 کې په قیام کې راغلو او دا هغه ریاست چې دلته کار بابر هم تسلیم کړو، نو د مغولو سره د دې سره د غنو او ملک احمد خان بابا ردی ډومبه بچاو او شیخ ملي بابا وزیر وزیر اعظم او دا ډېر تکړه تکړه خلک او دې بیا د ازمکم تقسیم کړی ډېر خپل قانون اصلاحات وکړو، ډېر زبردست یو عیني جوړ کو ادمه خالي په دغه دور کې با ډومبه یو حکومت چې دا خپل تیریری عینو بیا د اغوی نه ملک احمد خان د وفات نه پته ګجوهان بابا ردی حکمران شو، هغه ډېر قابل سړی او هغه اباسین فارکو بیا د دې یوسف د پختونخوا حدود چې کوم دین دار پینډیګیټ پینډیګیپ او د جیلمو پورې ورسید. د دې باوجود چې کله همایونو دوباره په هندستان حمله کوله نو چې پېښور ترغه کله بالا سر ترغه د سکندر ازبک نوم یو کمانډرو هغه په پېښور د کلا کې کار مارکو دغه یو کو نو ګجو خان مو په سلاح کرے واغست یو لاړو ورپسې نو هغه ګیر کړو او همایون په دغه وخت کې پېښور سره خوا کې علم ګدر وته وی دغلته واغ دینه واپس شو تختیدو کابل ته او ګجو خان دغه د مغول لخر رونی وی خو بیا 57 پیسې میسي ته واغست نو بیا واپس کړي خو د هندستان تلو په دې لري وته اجازه ورنه کوم، بلکې د اسلام شاه سره خو د دې خبره سره جنگ پر رسیدلې و چې د پښتونخوا لخر وته او په اسنپتال کې پړاو کو او احمد هن اسلام شاه وروته خو په بیا د کلیرو تاسو واپس شو. اوس چې کله همایون وفات شو او بیا اکبر راغی نو په دغه وخت کې یو تحریک جوړ شو، د مونږ ته وته روشنایی تحریک وایو د بایزید انصاری، نو دوی چې دلته دی هغه مکه خپل تخپل تیرامی راکیو بیا د خوراکو شو، نو دی چې کله د پښتونخوا د یوسفزو د علاقې ته رااله نو په دغه دوران کې چې کوم دی نو دا شاهي لار چې و دا غیر محفوظ شوه او په دې باندې د مغولو تجارتي قافلې سو چې کوم وي هغه اورورلې شوې، نو همایون د هند تلو لپاره د بنګش لاره استعمال کړه چې هغه ډېر زیات ګنده وه او د څنګه لار وه د کار نو ډېر زیات تکلیف دی راسته وه، حالانکه په دغه وخت کې چې کوم د پښتنو بچاهتو د سوري نو هغې سره هم د تعلقات ښه نو خو بیا هم په پښتون باندې ډنګ وکړو او دوی په دې لاره باندې پرېنه ښودل. دغه باندې چې کوم دی نو د مغولو په دې علاقه باندې د یوسفزو د ریاست چې کوم دغه نو په دې باندې دغه شو، خو دلته بیا دا ته شو چې د پیرو خان هم دلته مړ شو په مردان کې تغبه کې اول تخخ شو او د غزوی شیخ عمر چې کوم دی نو دغه تحریک او دغه گدنشین شو او د تحریک شروع کوم په دغه د یوسفزو په خورا، نو په دغه دوران کې د یوسفزو او د سر مندنو او د میدانی علاقو خلکو ته مونږ مندل غوایو برتې سبزی دا یو سبزی دي او لکه فرق پکې دا دي چې دی خطه اوسې او غیبر اوسې. په دې جنگ کې شیخ عمر دا رونه او دا غل لخرې ورسره د مندنو شکم ملک میروخانو چې د دوی سپاسالارو د پایت زمانی نه د سپاسالارو هغه سره سو اول سو کسان چې کم دینو دا د امازی قبیله ځوانانو هغه مسره پکې په دغه جنگ کې شهیدان شو او د تحریک د دغه خلکو څخه کم دي نو ډېر لوی د روشنایی تحریک تقریبا دغه ختمه شو، خو دغه یوزوی جلالا په دغه دوران کې یوسف زوري وو او دغه بیا اکبر تاواله کو، خو په دې دوران کې چې څنګه جنگ ختم شو د دې روشنایی تحریک د روحانیانو طاقت ختم شو نو مغولو اباسین را کراس کو را وړید. اصل کې د خو شیخ عمر چې د بایزید انصاری زوی نو د خو د مغولو خلاف یو تحریک شروع کړو په دې خورا خو دلته چې کوم ټیکس ولګو سودا سي نورو دغه چې پاغه باندې د بری سبزی چې کوم هغه خپو نو د هغه یوسف زو د سر جنگونه رااله او دی وسره په جګړه شو. مغول هم دغه وخت کې راغلی و قاسم خان په قیادت کې په اباسین نپورې ناستو. نو دی یوسف زو او د دغه روخانیانو ترمنځ په جنگ باړه په 1581 کې وشو. د دریا سین په غاړه یو باړه نومې علاقه هغه ته هغې پوجه جنگ باړه ویلی شي. نو دا ډېر یو خوفناک جنگ شو او دی کې روشنایی تحریک چې کوم دی نو مکمل تباه شو.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسه.
زوانی و کخانی هم دوم ربس دا یا کبلا نادانی هم دوم ربس دا دستروی نو وطن میں رالوے دلے آسمانی ہم دو عمر بس دا نہ ہاغ چک لگلی نہ ہاغ چمک لری اوس نہ ہاغ چک لگلی چمک لریوس زما غزل خو پردا خپل وجود هم شک لریوس سهاغ چک لگلی نهاغ چمک لریوس زما غزل خو پردا خپل وجود هم شک لريوس نه هغه چک لګوي نه هغه چمک لريوس پختو او د وطن بای سینا والا والا چې د پختو او د وطن بای سینا والا چې د پختو درک لریوس سلاخ بلاس یلټوک و درک لریوس زما غزل خو پردا خپل وجود هم شک لریوس نه هغه چک لګوي نه هغه چمک لریوس شورا نتختی او نغمه رانا یاغی یاغی دی شورا نتختی او نغمه رانا یاغی یاغی دی شورا نتختی او نغمه رانا یاغی یاغی دی نظر پر ہر میں ناسور شوے دے گزک لریوس نظر پر ہر میں ناسور شوے دے گزک لریوس زما غزل خو پردا خپل وجود ہم شک لریوس نہ غچک لگوی نہ چمک لریوس سب شان سوی مینا یو لکھ لریوس سب شان سوی مینا یو لکھ لریوس زما غزل خو پردا خپل وجود ہم شک لریوس نہ غچک لگوی نہ چمک لریوس نہ غچک لگوی نہ چمک لریوس زما غزل خو پردا خپل وجود ہم شک لریوس نہ غچک لگوی چمک لریوس نہ غچک لگوی نہ چمک لریوس
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
دغه د ملندرې د جنگ پاک له خبرې کو نو کدا کالو خان پاک له مراته وی کالو خان په دغه وخت کې د یوسف زو د فوج د لخر مشرک ولا د کالو خان د سیاست پاک له مراته وی نو دا ډیره خوي
کالو خان سو قبائلی سردار نو دی ہو ددی علاقے خان ہو ڈلوے خان ہو ڈیر ریلوے خو پرسنلٹی ہوا بلکہ دا مغل قاسم خان سرم دد تعلقات ہو دا مغل گورنران سر نور سرم دد تعلقات ہو بیسیکلی ددوی تجارت و دا سنو اور دد ریلوے دسترخوان دل تو چلے دو خودے پدے جنگ کے بالکل غیر جانبدار ہو دا چونکہ دا پرکو جنگ نو دا خون دروے دا ترپ یو خواہ ہو او د بایزید تربل خو او د مغول د خبره خو پکې بدرم ځای کې و نو دی بالکل غیر جانبدارو نو دغه تبعی چوش وا او دغه د پخ د سوزو حالت یو کته نو ډیټ زیات خفه شو ډیر زیات پریشان شو بیا د قاسم خان په ذریعہ یو جرګې سره اکبر بادشاہ دربار ته پیښ شو په نوخار کې دغه وخت کې اکبر بادشاہ ټول گرفتار یوسف زمره حاکل او دغی سره سو د خوراک کو دیلهون دوی سبزول سو بندوبست کو سو امدادی وسرو کو خلو خان د ځان سره د یرغمال په هیڅ د تمنتی په هیڅ چې د سبدی په بیا بغاوت نه کوي نو ځان سره هندستان ته روان کو او د وی د جرګیتا کو فرض کتا سو بغاوت کو نو مونږ به خلو خان ال تکتل کو خلو خان سوک چې مانځي منتن یوسفزی وو د سردا نورو سر یوسفزی سردارانو چې پکې ملک میرویس خان ملک سرکن خان ملک ایوب بن روسی ملک بابو بن سیفو ملک قریش ملک بوستان ملک سلطان ملک بایزید ملک کریم داد ملک ابراہیم خان ملک خان جہاں او ملک ظفر سرا دید اکبر بادشاہ دربار ته پیش شو اکبر بچا د دې پتو چې کوم دینو د دې جرګو منل او د دې عام ما اعلان وکړو خو په دې شرط چې د ضمانتی په تور با خلو خان مونږ ځان سره دلی ته بوزو د یوسفزو جرګې چې واپس خپل کلی تر ورسېدې نو دا هغه وخت سه شهر دی هغه داسې چې کور په کور د منډنځو چغې سورې شوې خلو خان هند ته روان په زولنو کې بل دے کہ وہی چې میرویس خان واپس وادو تراغه ور سره نشتا خلو خان کونډه بریتونه خلو خان یو ډېر زیرک انسان او ډېر بہادر او ډېر جرأتمند دتو نه مخکې د خپل قبایلی سردارانو سره بیٹک کو او دی ته وی چې تاسو دا فکر مکوې چې رما با اکبر با چل تمړ کی صرف دوم رو کې چې د دې سبزو او د لاندې سبزو د بری سبزو تاسو روغ راولې چې دې په منځ کې اختلافات ختم شي او تاسو بیا چې کم دینو د بغاوت جنډه اوچته کې او مغل د دې خورینو او باسي او دې وته وصیت کو چې لاړ شي او دما قبیلې ته او دما خیلخانی ته وایي چې رته سود کالو خان ماتمو کې او تاسو داسې وګڼئ چې کالو خان مړ شو ځکه چې درا باسین نه پورې شم نه ته بم د خپل جن د مرګ ماتم کوما ځکه چې زما جون ستاسو د دې چې د جهاد په میت کې خن جوړ نشي د کالو خان د تونه پس د یوسفزی سرداران چې کم د میدانی علاقو مندونو هغه کې ملک میرویس خان چې مزار اوس په دې مردان کې دی میرویس بابا باندې مشهور دی او د مازو سردارو هغه د خپل والد صاحب ملک میرو خان سره د ول سره سو خپل امازو ځوانانو خون ماپ کو او دی په جرګه باندې د برا یوسفزو لاړو دا بر چې کوم یوسفزی پراتو وکوزی خواجوزی دی له فجر کا لاړه او التا هغه خلکو د دې ډېر به استقبال وکړو او د دې ترمن د چکم دینو غو اختلافات ختم شو او روغو شو چې څنګه د دوانو یوسفزو قبیلو روغو شو نو خلو خان ته دې اطلاع وکړه خلو خان د دربار نه رو تختیدو خو د بدقسمتۍ نه په اٹک کې دا اٹک کلا کماندار چې کم دی شمس الدین خافی خان هغه گرفتار کو او دوباره او ته فضولنو کې د اکبر دربار ته بوتلو خو اکبر په د کالو خان باندې ډېر رحم کو ډېر جاتې خو خو د ته بلکې د سرهند گورنر یې په رحم کړو د ډېر عزت پہ کو هغه بیا ماپ کو او همدغه سي لګ مو د پس کالو خان بیا د دربار نه رو تختیدو او خپل قوم لراغه کالو خان چې څنګه خپل وطن ته ورسېدو نو د مغولو خلاف د بغاوت جنډه اوچته کا په دمغار کې د دې یوسفزو د جرګو شو ډېر لویا او د مغولو خلاف له جنگ کو اکبر بادشاہ ډېر لوی طاقت سره چې کوم دی نو دغه باندې راووتو په 1585 کې او جنرال دین خان د باجوړ د طرفه حمله وکړه د هندو راج د غاړې روان شو او د دې غاړې د هنډ تر په دغه تک سم خان دی او نور چې کوم جرنیلانو مغی په دې میدانی علاقو باندې را ننوتل
خاور صاحب دغه او وخت حالات او اکبر بادشاہ په هندستان کې د مغول حکومت او په دغه جنگ کې زین خان او راجا بیربل دغه مشرکول نو د دې پاک لکمو د بیربل پاک لا د زین خان پاک لکمو چې دا سرنګ شخصیت او دی خو په دغه جنگ کې ماته خورلې و د دینه مخکې د دې جنگي س غټې وې س ماریالي
جنرال زین خان کو کته ډېر به متاهمت بر نه پېښ شو او تر سبا جوړ پورې دغه پورې ډېر لوی دغه شو په دغه دوران کې د یوسفزو مشر غادي خان بابا هم شهید شو په ډېر لوی جنگ کې بیا چې خطر کوڅو نو محمد عمر خان په جنگ پنچکوړه کې سره د مرګرو شهید شو او دغه شانتي د مغولو د وینا مطابق د چکدري پورې د دید او د یوسفزو ترمنځ تقریبا دیرش مغل چکم لیکي نو هغه چې دیرش مارکی شوی وي او دا ډېر سخت مارکی وي او چې د چکدارې تور ورسېدو. اکبر بادشاہ جنرال دین د بیربلو او د ابو الفضل په قیادت کې یو دوه لخکري روان کړي او هغوی په ملکن دغه باندې لاړ او دلته چې مقامی کوم مغل سرداران وو سره په مردان کې په شهبازګړ کې جنګېدل هغوی مو سره یوځای شو او دوی د جنرال دین خان امداد لا چکدرې ته ورسېدل. او دا هغه وخت چې جنگ ملندرې میدان سجاوېدو والو او دی روان شو په دا ټولې لخکرې په شریکه روانې شوې په کړاکړ باندې بونیر باندې ورننوتو چې دغلته یوسفزي سره ګو او کالو خان والا میدان ته راووتو او جنگونه شروع شو. او دغه په میدانی علاقو په ثواب سلیم خان او په دې شهبازګړ باندې هم ډېر لوی جنگونه شو. دلته د یوسفزو قیادت ملک میرویس خان کو او ډېر لوی جنگونه شو. دا مسلسل دا یو کال جنگونه روانو او چې کله جنرال دین خان چکدرې تر ورسېدو نو اکبر بادشاہ ته سوال جواب وکړو چې رماله مزید امداد ضرورت وه. او اکبر بادشاہ په دغه وخت کې پاټک کې وو. دا زما خیال دی 28 فروری وه 1586 کې چې دی دغه د ملندرې د درې تر ورسېدل او دغلته یو خونړی جنگ وشو چې دغلته د مغولو د درې لښکرې وې چې دا مکمل تس نس شوې. په دې باره کې چې کوم دی نو مختلف مورخین مختلف دغلی کې خو کسان پکې ډېر زیات مړی ده. شمس الدین خافی خان چې پخپله د مغول گورنر او د اٹک اغلی کې چې په دې مهم کې د مونږه د 500 زرو نه زیات مغولي پوجان مړ شوي وو او پکې دغه شانتې 14 نمور کمانډران هم د مغولو طرف مړ شوي وو او دغه شانتې بل طرف ته چې کم دی نو ډېر په زرګونو چې تعداد یې صحیح نه معلومیږي دوی سبزي پکې مړ شوي وو او ورسره ډېر ښه لوی لوی سرداران هم پکې شهیدان شوي وو. د مغولو بیا د یوسفزو خلاف داسې ډول بیا حملې نه دي کړی. صرف 1588 کې د یو د یوسفزو او د مغولو ترمنځ په دې ثوابې کې په دغه جنگ دره چې ورته موږ وایو مغول دره په دغه دوران کې سو دغه شوي دي په هغې کې به مغولو ماتې خوړلې ده. خو هغه دومره لوی جنگ نه و او دغه نفس چې کوم دی نو د مغولو دغه طرف ته ډېر توجه ور نه کړی یوسفزو. او اکبر دا اوس خیارتوب وکړو چې یاره هغه کومه د وسیع شاهي لار چې د یوسفزو په خوره تللې وه نو هغه دغه د اټک د نوې فلم جوړ کړو او د اټک د لارې د وسیع تلارې دغه کړه اوس چې ته مونږ جی ټي روډ وایو چې کوم پاټک تیر شوی په خوره تر راغلی دي نو هغه خپلې کاپلې او کومې تجارتي کاپلې وي نو هغه دغه نه بچ کړي. د اکبر د تاریخ دا ډومبې شکستو او اکبر په دې شخص باندې ډېر زیات خفګان وکړو او د مغولو تاریخ ټول لیکي چې راغت پر ودی چې کوم دینو وروټم نو خړلې. او په دې دوران کې یوسفزو بیا په اٹک کلا باندې د حمله کوشش وکړو خو د اکبر خپل دوی مراد په قیادت کې او د قاسم خان او د جنرال زیر خان د دې په قیادت کې لخرې وبدرو وته نو د اٹک په میدانی علاقو باندې چې کوم دینو یوسفزو لماته ورکړه خو مغل بیا مخکې رانلو. دغلته مونږ ته مغل دره وایو جنگ دره مغل دره او کالو دره دا یو غر د دې ثواب سره جو بس په دغه پورې د دې حدود پاتې شو او اکبر د دې ځنه واپس لاړو او ډېر لوی شکست یې وخوړو.
دا مشال ریډیو ده.
مو بیا کابل تلاړی اوس بساری د تور خملاری زمایا ګنو تا بجاړی ما درې تپریخ په خبر کې خپل یادونه ما درې تپریخ په خبر کې خپل یادونه په خبر خر به میهر نه شي د زړه قرار به میهر ناشي د ژوند یادګار به میهر ناشي کړي مبار شوي په جړا کابل ته زما کړي مبار شوي په جړا
گل درو اس پر لے خور کڑی پکی گل نالور پلور کڑی خدایا کابل دامن کور کڑی چلا رو بر پختان ٹول خوشحال شنا چلا رو بر پختان ٹول خوشحال شنا گل پہ خبر میں نظر سر دے کابل مستر گو کی نظر دے کھلے وطن مول رو بر دے دوانا ہے واد دخبل پور پشان گنما دوانا ہے واد دخبل پور پشان گنما وچا پخبلو کی پجان تو چا جدا کڑو دا یو بلا شری کور دے پی خبر نہ تر کابلا یو دستور یو مکل تر دے یو مرسم یو رواج دے چستا سرنگا مزاج دے زما مغا مزاج دے وس کرنا یو نا تان نفرت نا کو سلا دا زمنگ شری کور دے پی خبر نہ تر کابلا زمنگ شری کور دے بے خبر نہ تر کابلا خبر ڈیر بمی یادی گی چتر نظم زڑمی خوگی گی کابل تبیا کڑی باری گی دوانا وطن دی اللہ آباد لرینا دوانا وطن دی اللہ آباد لرینا کندہار جلال آباد دے جانا نتا باندی آباد باران وری گی یخ یخ باد دے چی دا تور خم پلا رزم خوشحال یما چی دا تور خم پلا رزم خوشحال یما ہی دل تیا دونا مشول پاتی نجون رنگ دونا مشول پاتی کولی مشفل پاتی دپی خبر یا تو نزان سرولما دپی خبر یا تو نزان سرولما اے خڑی پڑی افغانے اللہ دی مل شملانے اے پختنی درنی جینے مزل راشا راشا سنم مزل راشا تد تور خم مزل راشا زبا در وڑم یا بتارا وڑو ما زبا در وڑم یا بتارا وڑو ما اے پی خبر در نلاڑم اے دزڑ سر در نلاڑم اے بخت ورا در نلاڑم گل پی خبر تا بتل زڑکے
کډه مبارش پی روانیږي زړه می نره نره خوږیږي یاران می دلتا پات کیږي کابل افغان رو را کډوالا زړه می خوږیږي ستا د پارا د زړه دعا د فریدوالا پکا بل جان باندې می وای سلامونه پکا بل جان باندې می وای سلامونه بیا په تور خم باندې ورسما خپل جانان ګورما خار د کابل جان ګورما ډیر میا دیږي بیا په تور خم باندې ورسما خپل جانان ګورما خار د کابل جان ګورما ډیر میا دیږي خار د کابل جان ګورما ډیر میا دیږي
دا مشال رادیو دا
بالکل خاور صاحب تاسو دغه جنگونو د کمچې د یوسفزو د مغولو په مینس کې شی وړ تفصیلا معلومات راکوي زمونږه اوریدونکو ته کدا مناسب وي چې دغلته دغه وخت کې د یوسفزو یا د پښتنو فوج کم وسله به استعمالوله د دې جنگي قوت سو مغول خو یو ډیر لوی قوت وو چې په ټول هندوستان باندې بادشاهي کوله د پښتنو سره کم داسې اوزارو سورلی به ورسره لکه اسونه ورسره چې هغې به دغه په جنګ کې استعمالول توره نیزه یا نور داسې وسله دی کم استعمالوله
جی خالد خان خشکی صاحب داسې وا چې د یوسفزو سره خو دونه جدید وسله نه وه په دغه وخت کې خیر ټوپکې لږې ډېرې راغلې وې خو ډېرې کمې وې چېرته یو ډېر خو سردار سره به ټوپک و باقي دغه غشي لیندا او تورې او ډالونه دغه عام روایتي وسله استعمالېده خو د یوسفزو غټه وسله چې کمونه دغه تنګې او دا تورې تیرې د درې وې نو لفکر هم د دې طرف ته اشاره کړې وه چې یاره د دې غټ مدد هم د غرونو د درو کړې دي هغه داسې درې وې چې دغلته د مغولو ډېر عظیمه توپخانه او خوغه توپخانه دغلته نه استعمالېده نه شو استعمالېدي او تنګ غرونو تنګې لارې وې بره به هغې دا غټ غټ ګټان پکس کړي و بره په دغه باندې چې کله به دا د دې لښکر روانو مغولو پوجو نو بره نه په یو غټ چې رور غړېدو نو هغه به دونه لوی غټ و چې هغه به د دې پسونو او پوجان ورسره ساروی اسونه او کچرې اتیا انده به ودا مرکړه دنی وړي به کې لاندې به وګړو او دغه سلسله مسلسله روانه وه نو د یوسفزو د پښتنو فتح چې کوم دي داسې له شوې نه یو خوره دي د ازادۍ جذبه وه او دویم چې کوم دی نو دغه مهاجب حکومت د جغرافیایي شکل چې کوم دی دغه علاقه نو دغه د یوسفزو د پتې سبب جوړ شوی دی
او خاور صاحب بل زما پښتنه دا ده چې دغه د پښتنو یا د یوسفزو ریاست چې دا تر کوم وخت پورې د دوام لرلو دغه جنگونه چې دی کول نو ظاهرا نن ستاسو خبرو نم پته لګي تاریخ کتابونه مونږ ته ښایي چې دی ځان لا یو ریاست او د دې خپل تاسو خبرو کا یو آئینو نو دا تر کوم حدود کدا دی راته وي دغه د پښتنو یا د یوسفزو د ریاست او د څومره دوام لرو تر کوم وخت پورې دغه د ریاست قائم
خالد خان صاحب د ریاست کو د 1520 کې پوجود کراغلی او د بابر په زمانه کې او بیا د ملک احمد بادشاہ او اغلس کړو ګورمنټ کړو بیا ګجو خان شو گجو خان د درو خلافه ثوابه تر وړه نو هغه تقریبا 35 سال حکومت کړو خو ډېر زبردست حکومت کړو ډېر بهترین دغه وخت کې د یوسفزو طاقت ډېر دی بلکې د پښتنو طاقت د دې علاقې پښتانه چې ونه دي طاقت ډېر زیات ده لکه هغه دغه تقریبا 2.5 لاکھ پوج په اني ټایم لکه دې سره تیارېدو او مختلفو محاذونو دغه شوی هم دی او د مردان تورو سره چې کم دی نو دغه یو څوکۍ جوړ کړ د مغولو، نو دغه کامیابی سره شوه او د یوسفزو د ریاست په غبره غرونو کې په بونیر او سفات او باجوړ او د دیرو دا کوستانونو پورې دا پاتې شو. نو دغه تقریبا په دې داخلي کم پاکستان پر دوامدارو د ریاست سفات چې کوم او ریاستی دیرو، نو دا د هغه پښتونخوا بس تسلسل را روانو. د ګیتو خان نفس بیا مصری خان شو او د مصری خان نفس بیا غازی خان شو. غازی خان په دغه دوران د اکبر دوران په دې جنگونو کې شهید شو. ورپسې بیا کالو خان شو او کالو خان نفس بیا باکو خان خدوخیل او هغه حکمرانی وه. هغه هم ډېره خو هغه خپله دارالخلافه چې کوم دی نو دغه دمانه کې د یوسفزو د پښتونخوا دارالخلافه د چچ کې وه ازرو. او د دې وخت په وخت دغه بدلېده، لکه دغه وخت کې بیا اورنګزیب چې په حملې شروع کړې نو دا چچ د ازارې د علاقه خو ته واغسته، لکه د پښتونخوا د ریاست نه ووته. خو به هر حال پښتانه پکې آباد وو او د دې خوا راپور شو. بیا دغه وخت کې مغولو ته لکه کامیابي تلو شو چې د دینه میدانی علاقې چې کوم دي توم واغستې په مردان کې دغه د امازو ګړې کې لنګرکوټ په نوم باندې یو کلا جوړه کړه. دغه کامیابی په کیسه لکړه.
ډیره مننه خاور صاحب، تاسو ډیر تفصیلا خبرې وکړې. دغه د پښتنو یا د یوسفزو او د مغولو په منځ کې چې کوم جنگونه شي، خاص کر د ملندرې د جنگ والی سره دغه پروګرام مونږ کوو، نو که په اخره کې تاسو د دغه وخت پاکله تاسو ډیر کتابونه هم لیکلي دي، تاسو ډیر زیات معلومات دي، نو که د دې پاکله تاسو د خپل ځان داسې یو څه خبرې وکړي چې هغه اما پښتنه نه کړې نو ډېره مننه بای.
دا د یو دوه دوه تاریخي واقعات او دا زمونږ د تاریخ برخه جوړ شوی اورنه را کړه. ځکه چې تاسو کوګه نو د نصاب تعلیم نصاب تاریخ وګوره زمونږ نو تر د ماستر پورې د دې شیزونو اړه څه ذکر نشته. او بیا خاص کر د پښتونخوا په خوره چې مغولو سره کوم جنگونه شوي دي، نو دا غیر زمونږ ټول نوی نسل پورې ټول خلک ته بے خبر دي. نو دغه زمونږ بدقسمتي وه چې په دې خوره باندې خدا د مغولو سره ډېر زبردست جنگونه شوي دي، او خاص کر په دې پښتونخوا په خوره. خلیل خان صاحب، دا کدا سیدا چې دغه جنگ حوالے سره زه څه تر دونه وې ما چې دا یو دومره لوی تاریخي جنگ و چې دا د مغل شهنشاه جلال الدین محمد اکبر او ټولو عہد حکمرانۍ کې دا واحد شکست چې هغه خوړلی او دغه ته ډېر درد میلو شو. په دې جنگ کې تقریبا دغه خو څوارلس ډېر اهم کمانډران مړه شوي وو، او ورسره چې کوم دی نو د پنځه سوه هغه درباریان چې د شناسه وو هغه مړه شوي وو. او په دې ټول مهم کې چې کوم دی نو تقریبا د پچاس والی تر پچپن هزاره پورې مغل فوج په دې قتل شوی دی. مده خبره پکې دا وا چې دا دلته د پښتنو د جنگونه کړي دي. څلور پنځه سوه کاله مسلسل د مغلو سره جنګېدلي دي، نو صرف پښتانه جنګېدلي دي. افغانستان پښتانه چې کوم دی نو دا به د مغلو په طرفه جنګېدل. د التمش برګیډ چې و نو تم د کابلو کابلیانو لکه دا دغه وخت یو کمانډوز دسته وه، نو دا به د پښتنو خلاف جنګېده په دې پښتونخوا په خوره باندې.
ډېره زیاته مننه فرخاد علي خاور صاحب، تاسو موږ ته ډېر زیات قیمتي معلومات راک د پښتنو په خوره یا په پښتونخوا کې څومره سیاسي او جنگي مبارزې شوي دي. دا غي کې د ملندرې د جنگ په حواله سره نن تاسو خبرو کې د پښتونخوا ریاست یا د یوسفزو چې کوم دلته خپل حکومت او دغه پاکل خبرو کو، او دغه خبرې ته اشاره وکړه چې د بد مرغه زمونږ د نه خو د نصاب کتابونو کې یا نه په سکول کالجونو یا پونتونونو کې مونږ ته د خپل خورې د پښتونخوا پاکل زمونږ نوی نسل ته نه جوړو نسل ته دغه معلومات ورکړل شوې دي. دا زمونږه بدقسمتي ده او مونږه هڅه کوو چې خپل د مشال اوریدونکو ته ستاسو غونډه خلکو سره مارکی وکړو، هغه سره خبرې وکړو او هغه ته د مشال ریډیو په لاره دغه معلومات ورکو، دغه تاریخ ورته وخایو چې د پښتنو او د پښتونخوا څومره لوی تاریخ تیر شوی دی، خو د بد مرغه مونږ ته په نصاب په کتابونو کې نه دی ویل شوی. یو جان مننه هیله لرو چې بل پروګرام کې دغه شان تاریخي پروګرام کې به تاسو بیا زموږ ملمه او زموږ اوریدونکو ته به دغه شان معلومات ورکوي. ډیره مننه. اوریدونکو، د پښتنو په خاوره د مغولو او د یوسفزو پښتنو د جنگ په حقله دغه پروګرام دوام لري. لږه شان دمه اخلو او د دمینه پس په بیا خپل ملما فرهاد علي خاور سره خبرې کوو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
Oh, my God.